دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د سرته رسولو په خاطر د افغانستان د حکومت هیئت نن د دوشنبه په ورځ د قطر پایتخت دوحه ته رسیږي د حکومت د مذاکراتي ټیم غړو پرون د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات وکړ خو جزئیات یې نه دي افشا شوي د بلې خوا په کابل کې زمون خبریال وای چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت چې سمو د مخکې له پاکستاني چارواکو سره د سلا مشورو په غرض اسلام آباد ته تللی او تر اوسه لا په پاکستان کې دی او دوحه ته د راستنېدو په اړه سندي ویل شوي د مخکېنۍ موافقې له مخې توقع ده چې د دواړو خواوو مذاکراتي ټیمونه به سبا د سه شنبه په ورځ خپل لومړی ملاقات وکړي طالبانو هم اعلان کړی و چې د جنورۍ په 15مه له حکومتي هیئت سره په دوحه کې د ملاقات لپاره آمادګي لري بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما رئیس میرمن دیبورا لوینز په جلا جلا توګه د جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال امر الله صالح سره ملاقاتونه کړي دي د یونما په یوه مطبوعاتي بیان کې چې په دې مناسبت پرون د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبره شوې راغلي چې میرمن دیبورا د سولې په پروسه کې د پرمختګ په شمول د ولړ مهمو مسایلو په باب له اشرف غنی او د هغه د مرستیال سره خبرې کړي دي د یونما د بیانې لمخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان د پراختیا په برخه کې او د کورونا د کوینونس او باسره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ باندې تاکید وکړ د میرمن دیبورا په وینا د افغانستان نړیوال او سیمه ایز اکټران چې په افغانستان کې د سولې لپاره کوښښونه کوي باید چې د تشدد کمول هم په نظر کې ونیسي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د متحده ایالاتو د دفاع پوخانه او لس وزیرانو پرون د یک شنبه په ماخام په خپل یو ګډه مطبوعاتي بیان کې خبرداري ورکړه چې د جمهوریت ریاست د تیر کال انتخابات پای ته رسیدلي دي او کوڅوک دا کوشش کوي چې د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو په خاطر د امریکا د متحده ایالاتو له پوز نه استفاده وکړي نتیجه به ډیره خطرناکه وي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت سره سم د امریکا د دفاع پوخانی وزیرانو اش کارتر ډیک چینی ویلیام کوهن مارک اسپر رابرټ ګیټس چک هیګل جیمز ماتس لیون پانیتا ویلیام پیری خپل باینه کی خبرداري ورکړی دی چې دا قسم کوششونه خطرناک او غیر قانوني دي او د متحده ایالاتو د اساسي قانون د غوښتنې پر خلاف دي په باینه کی خبرداري ورکړ شوی که موجوده پوځي او یا ملکی مامورانو دا ډول اقدامات وکړل او یا مشري په غاړه واخسته نو حتمن بورنه پښتنه او تپوس شي او د جنایي سزا سره به مخامخ شي ځکه چې دا غوي دا اقدامات زمونږ د جمهوریت لپاره ناوړه عواقب لزانه سره لري دا د امریکا غاګ واشنگتن دی پرون د یکشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د ډبرو سکرو یو رستنه کارګران په یو مرګانې حمله کې وژل شوې دي محلي چارواکو ویل چې دغه خلک نامعلوم ټوپکوالاو د مشت له ښارګوټي نه تښتولي وو ځینې کارګران په پرونی حمله کې ژوبل شوي دي ویل کېږي چې وژل شوي کسان د شیګانو د هزاره قبیلې غړي وو په سمدستي توګه له کومې وسلوالې ډلې د دغه حملې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې خو په سیمه کې بلوڅ بلتون غوښتونکي فعال دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه حمله د ټیرریزم یو غیر انساني او بزدلانه عمل وباله لبل خو له 200 زر نه زیات پاکستانی شناختی کارډونه چې د چارواکو په وینا افغانانو د خیبر پختونخوا په صوبه کې او هم په قبایلي علاقو کې په جالي توګه جوړ کړیو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید په امر باندې فسخه شوې دي په عین وخت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې سام چې زیاتره پاکستانیان په بهرنیو هیوادونو کې جوړ شو د کورونا ضد واکسینو سره مخالفت کوي خو د تیر کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د فاکولټو د شاګردانو او د یو شمېر تقاعدي مامورانو په شمول له 10,000 نه تر 18,000 پورې پاکستانیانو په خپله خوښه په چین کې جوړ شوي د کانسینو بایولوجیکس د کمپنۍ واکسین په امتحاني توګه لګولي دي دو تنه فرانسوي عسکر د شنبه په ورځ ناوخته په افریقایي هیواد مالی کې د بم په چاودنه کې وژل شوي دي د فرانسې خبری اجنس ایجنسی فرانس پریس ریپورت ورکړ څو تنه عسکر په دغه حمله کې ټپیان شوي دي مالی چې د فرانسې و بخوانی مستعمره ده، دا وخت پکې 200 فرانسوي عسكر د القاعده او داعش په شمول د یو شمېر وسلوالو اسلامي ډلو سره د جنگ لپاره هلته پراته دي، او څو ځلې مخکې هم په فرانسوي عسکرو باندې مرګانې حمله کړې وې. پرون د یکشنبې په ورځ په عراق کې د ایران د پاسداران انقلاب د القدس قوې د وژل شوي قماندان تورن جنرال قاسم سلیمانی د مرګ لومړۍ کلیزه د بغداد د تحریر په میدان کې ولمانځل شوه چې په زرهاو عراقیانو پکې ګډون کړی و. د قاسم سلیمانی سره یو ځای د عراق د شیعهګانو د حشد الشعبی د ملیشو د قماندان ابو مهدی المهندس د وژل کېدو کلیزه هم ولمانځل شوه. دواړه تیر کال د جنوري په دویمه د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د هوایي قواو د ډرون الوتکه په مرګانې حمله کې وژل شوي وو. ځینو کسانو له عراق نه د امریکایي عسکرو د وتو غوښتنه کوله. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د قراردادي شرکت بلیک واټر پخوانی ګارډ ایوان لیبرټی چې په 2001 میلادي کال کې په بغداد کې د شل نه زیاتو ملکیانو د وژلو په جرم په 2 کاله بند باندې محکوم شوی، او جمهور رئیس ټرمپ د بند باقی پاتې موده تیر کال معاف کړه. پرون د یکشنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې هغه سم کار کړی و. او دا هم د افغانستان په باب څو لنډ خبرونه. پرون د یکشنبې په ورځ ناوخته د کاپیسا د ولایت د دینی عالمانو د شورا د مشر میرویس کریمی په شمول لږ تر لږه 15 کسان د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. د بدخشان په ولایت کې د ځنګلي حیواناتو غیر قانوني ښکار په دې وروستیو وختونو کې په فوقالعاده توګه زیات شوی دی. لسیمې نظم خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل ریپورت کې وایي چې په دغه لرې پراته شمالي ختیځ ولایت کې د وحشي او غرنیو حیواناتو ښکار او وژل د یو شمېر وسلوالو لپاره په تفریح او ساتیري باندې بدل شوی دی. یو امریکایي ښکاري د خیبر پختونخوا د چترال په غرنۍ سیمه کې پاکستانی چارواکو ته د $30,000 د ورکولو په بدل کې د مارخور په نوم یو وحشي حیوان ښکار کړی دی. او دا هم یو څو نور تازه خبرونه. په بریتانیا کې د کورونا د کوینینوس او بعد یو نوی سترین یا نوا لکشفېدو وروسته په هغه هیواد کې د دغه موزی ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله صدر اعظم بوریس جانسن د بریتانیا خلکو ته د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې له سره دی د چارواکو لخوا د یو لړ سختو قیوداتو د لګولو لپاره آمادګي ونیسي. په لندن کې د امریکا غا خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې اوس هر ورځ په اوسط ډول د دغه وژونکي ویروس 50,000 مثبتې پیښې په بریتانیا کې ثبتېږي، او نوی ویروس د مخکېني ویروس په پرتله 80% زیات نور ناروغان ته د خپرېدو توان لري. په افریقایي هیواد زمباوي کې د کورونا د کوینونس اوبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته چارواکو په ټول هیواد کې له ماښام نه تر چربانګ پورې له کورون نه د خلکو په وتو باندې 2 ساعته پابندي ولګوله. د هند حکومت د کورونا د کوینونس اوبا د دفع کولو لپاره د 2 ډوله واکسینو د استعمالولو منظوري ورکړې ده. لنی ډیلی نه خبریاله انجان پسری چا په خپل ریپورت کې وایي چې دا به په نړیواله کچا د دغه ساري ویروس په ضد تر ټولو غټه مبارزه وي. د امریکای د مشیګن په ایالت کې پرون د یکشنبه په سهار د وی کوچنۍ الوتکې د لړیدو په پیښه کې د پیلوټ په شمول 3 تنه وژل شوی دي. د مشیګن په جنوبي ختیځ کې پر یو کور باندې راولوېدل، او 13 شپه نه وخته د امریکا د اوکلاهوما د ښار یو ډرایور چې پولیس ورپسې شوی او نیوي خپل ځان په خپله وویشت او ویواژه. پولیس ویل چې په کور کې له لفظي شخړې نه وروسته ښځې پولیسو ته ټلیفون کړو. دا د دې ساعت خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن یو مسره داده چې د افغانستان حکومت د امریکا د بارنۍ چارو د وزیر د سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې ځکه په افغانستان کې د خارجي قواو مرجوب لا بيخي لمنځت للی ده چې اوس یوازې د افغانستان امنیتي قواو د طالبانو سره جګړه کوي. لمینیازي په دې حق له کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې طالبان په اوس وخت کې د افغانستان له خلکو حکومت سره جګړه کوي، او د ملکی وګړو تلفات هم د همدې جګړې لامل دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په دې یو کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي سرتیر نه دی وژل شوی چې دا یو لاسترول نه ده.
د بهرنۍ سرتیرو مرګ جوړه نه دی عمله صفر سوی ده چې اوس جګړه یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې مختوري. طالبان اوس د افغانستان د حکومت او ولس په وړاندې باندې جنگیږي. نه بده مرغه د ولس مرګ جوړه په دې جګړه کې لوړه ده.
بل خو په پام کې د تراتونکو دوه ورځې پوري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو په قطر کې پیل شي.
د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
او دوار طرفینو چې دی هغه اوسنی حالاتو کې کېدلی شي چې د شي مشورې راخستی وي چې هغه بسوري تجربه رسیدګي وي، خدای دې وکړي د دوار طرفو اتفاق او اتحاد په واحده جنډا باندې راشي. نو امیدونه خوستا از مرخ امید دي چې ان شاء الله دا وری به خامخا د دې سمره او نتیجه د افغانان لاسته راوړي.
د افغان حکومت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړي حافظ منصور پرونو ویل چې د خبرو اترو دغه دوهم پړاو به د زواک په ویش متمرکزوي. خو د بهرنۍ چارو وزارت بیا ویلي چې مذاکره کوونکو هیئت مکلف دی چې د اساسي قانون په اساس خبرې اترې پر مخ بوزي.
هغه خلک چې د نړیوال توریزم سره جنګېدلي دي هغو ته باید د هغو سره خبرې وشي. متاسفانه زموږ سره تر اوسه هېڅ چا خبرې نه دي کړي. موږ ډېر کوشش پر دې باندې کړی دی، خو په دغه شکل باندې که سوله مخ ته ولاړه سي دا یو نوی جنګ زېږي، د دې شاته یو نوی لوبه ده.
په پام کې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي پلاوی دا ځل د مذاکراتو په اجنډا خبري وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله موهب وایي چې د افغانستان دښمنان د طالبانو په شمول د هیڅ حکومت نه غواړي، بلکې غواړي یوازې په جنگونو او د ناامنیو په وسیله خپل هدفونه ته ورسیږي. نوموړي ویلي دی جمهور رئیس غنی په قندهار کې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره قندهار ته نوې والی ټاکلې ده او د پاوز ټول اړتیاوې پوره کړې دي. عزیز الله پوپل په دې حقله راپورټ راکړی دی.
ترش پرکلن نسبی صبات وروسته د کندهار د نامنو یو نوې صفه دوه میاشتې مخکې پیل شوه. د شار په دننه کې د غلچکیو بریدونو لوړ ګراب او د شار په گاونډیو څلور ولسوالیو کې پریو وخت د وسلوالو طالبانو لوی بریدونه او د جګړو لویری تر شپې ته زره د زیاتو کورنیو کډوالی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله موهب وایي چې د چارو د امژغی لپاره ولسمشر غنی کندهار ته نوی والی ټاکلی او ترې ته مده چې د دې ولایت شته ننګونو ته به ترې وهاده د حل لار پیدا کړي.
د خانزاده صاحب په رهبری او په مشرۍ باندې به د کندهار امنیت ته مستقیمه توجه او ستاسو په همکاري کېږي. موږ خپل مسولیت د امکاناتو، د تجهیزاتو، د مهماتو پر اساس او پوره کوي. په هغه ځای کې چې درست رهبری ته ضرورت او رهبری مو پر ځای راوستله، ورته نورې تاسو ته در سپارو.
ښاغلی محب د کم هیواد او یا چاله نوم اخیستلو پرته وویل چې د افغانستان دښمنان خپلې ګټې د دې هیواد په نام نه کولو کې ویني. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د افغانستان دفاعي ځواکونو په سنځمنو حالاتو کې د خپل هیواد له وقار او عزت څخه دفاع کړې.
یو تعداد خلک کې دا فکر وکړي په شمول د طالبانو چې کېدای شي دشمن په افغانستان کې د دوی حکومت وغوړي، یا اشتباه کوي. دشمن دلته ناامني غوړي، په افغانستان کې ثبات نه غوړي. چې افغانستان با ثبات وي د دوی ګټه پکښ نه تامینېږي، او د افغانستان ثبات د دې ځای د عزت ساتنه د افغانستان قهرمان اردو کوي.
بلی خواته د کندهار لپاره نوی ټاکل شوی والی روح الله خانزاده وویل چې د کندهار د ثبات او امنیت لپاره اوس مسولیت د دې ولایت اوسیدونکو ته راجسوي او مرکزی حکومت خپل دنده په دې اړه سرته رسولي.
او ستاسو همکاري نه هیڅ وخت کندهار پر مخ نه دی. رئیس صاحب جمهور خپل مسولیت ختم کړی دی. مسولیت مو رښتیا ته راجدي چې خپل وطن ته ټول په خپل کار وکړي.
دوی اونې مخکې ولسمشر غنی کندهار ته د سفر پر مهال ویلي و چې په دې ولایت کې به تر سلام مشورو وروسته بنسټیز اصلاحات په هر برخه کې رامنځته کړي. د کندهار لپاره د نوی والی او د ملي امنیت د نوی رئیس تر څنګ تر دې درې اونې مخکې په دې ولایت کې د 215 متل کل اردو لپاره نوی کمانډان او د پولیسو لپاره د امنیت نوی امیر هم ټاکل شوی دی. د غراز ایو لوړپړی امنیتي مقام د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د کندهار د ورسوي بدلونونو ترڅنګ د زورګونو افغان ګډ ځواکونو په ګډون د کندهار په گاونډي ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل لپاره هم مرکزی حکومت تابع نیولې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کابل د ښار اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د منظم ترانسپورتي سیستم د نشټوالي له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. مګر د کابل ښاروالي د ښار په ځینو برخو کې د ښاري بسونو د فعالولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې ډیر ژر به د ښار په ټولو برخو کې هم نور بسونه فعال شي. ممتاز بهیر په دې حق له د کابل نه رپورت را لګولی دی چې ستاسو پام ورته راوړم.
په کابل ښار کې د ژمي په موسم کې د ورځو په لنډیدو سره مازیګر مهال د موټرو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه خورا زیاتیږي او د ښار اوسیدونکو خپل کورونو ته د رسیدو لپاره په ساتونو د موټر موندلو ته انتظار کوي. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په کابل کې د منظم ترانسپورتي سیستم د نشټوالي ستونزه له کلونو راهیسې دوام لري او د حل لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی.
نو مې مرزګین دی د شلسکین اوسیدونکو ولا وروره د سارو ما خام دغه موټر به خېټه مې دی او ډیر ستن سره مخ کې تقریبا نیم ساعت یا شل دقیقې موټر ته ولاړ یو. اخري موټر نه بعض وخت یو نرخ کې بعض وخت کم نرخ چې زړه یې غواړي ما نرخ ورکې را کرایې راته.
نوم می رحمان د کابل چوستن هوا می نه کې وسیګو
ولا د موټر پر ځای تشته دی ورو را هم پیټ نه لرم
هم کې وګار دم هم ته ډار کې سړې چې سرنګ هم تیر شي سړې دی ګولې نه سړې په خلار نشته لې بیر بار په هر ځای کې مرسيډیز ولاړی هم پلا سارا بلا چی مشکل زیات
خود خو روان چې شفخانه د مریض بوزه پلار کې مریض
دوی له اړوند دوی ادارو څخه غواړي چې په خار کې د ترانسپورت د ستونزې لري کولو ته پاملر نه وکړي. د افغانستان د ملي بس د تصدی رئیس محمد یونس اميري امریکا غته وویل چې په اوس وخت کې په کابل خار کې 115 ملي بسونه فعالیت کوي او د ریاست په پام کې لري چې د یادو بسونو په شمیر کې زیاتوالی راولي. خغلی اميري د غرازو ویل چې زیربنایي ظرفیتونو ته په پام لرنې په کابل کې د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره 1100 بسونو ته اړتیا ده. خو د غریاست د کابل ښار د اوسیدونکو د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره څه پلان لري؟ د ملي بس د تصدی رئیس په جواب کې وویل هغه بسونه چې په تیرو کلونو کې ترې استفاده شوی او استهلاک شوی دي یو پروګرام همدار چې شاوخوا 350 نور بسونه د هند دولت په همکارۍ چې د پرزو د برابرولو ژمنه کړي او 50% پرزې برابرې کړي هم دي دا 350 بسونه ترمیم کیږي او سرکونو ته راوځي. خغلی اميري زیاته کړه چې د 350 بسونو لا جوړېدو وروسته به هندستان زر نور بسونه هم افغانستان ته ورکړي. په عین حال کې د کابل ښاروالۍ د خلکو لپاره د ترانسپورتي اسانتیاو د برابرولو خبر ورکړی او ویلي دي چې ژر به د ښار په ځینو برخو کې ښاري بسونه فعال کړي. د دغې ادارې ویاندې سمیره رسا امریکا غږته وویل
ښاروالۍ کابل به عنوان مژده در تازه ترین
د کابل ښاروالۍ د زیری په توګه په خپل تازه اقدام کې ښاري بسونه د ښار په څو مسیرونو کې پازمایښتي ډول فعالوي. دا ښاري بسونه چې د کابل ښاروالۍ پورې اړه لري ښاریانو ته د اسانتیاو او ورته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو او همداشان په ښاري ترانسپورت کې اسانتیاو لپاره د کابل ښاروالۍ دغه اقدام په پام کې نیولی دی.
اغلی رسا زیاته کړه چې د کابل ښاروالۍ به دغه پروګرام په راتلونکو کې د ښار په نورو برخو کې هم تطبیق کړي. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې له خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې له دغو بسونو څخه په ښه توګه استفاده او په ساتنه کې همکاري وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. د امریکا روغتیا وزارت په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا دی ویروس د 203 مثبت پیښو خبر ورکړی دی. یوازې 2 دغه پیخي د هرات په ولایت کې سب چوي دي. ملګری ملتونه وایي چې اوس په حال په افغانستان کې د هغو ماینه شوو پیخو مثبت فیصدي یو دیشو ته رسیدلی ده چې د کورونا د ناروغي شک پکېږي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د 203 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړ او ویلي دي چې دا پیښې په 14 ولایتونو کې سب شوي. د دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې په دغه 14 ولایتونو کې تر ټولو زیاتې پیښې د هرات په ولایت کې سب شوي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1202 شک نه پیښې معنی شوي دي چې له جملې څخه 203 مثبت ہے چې وی دي اته تن دغه ناروغي څخه خپل ژوند لاس ورکړی یو سره څورستانه بیا ډیر تر غلري چې دوی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 2599
د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې د هرات په ولایت کې په تیرو څلورو ساعتونو کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. روانه اونۍ افغانستان کې 350 اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د څلوېښتمې اونۍ وروسته په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس وبا دومره سپه هم خپره شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د کورونا د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پایلو فیصدي 10 ته رسیدلې ده. دا اداره وایي چې د کورونا وایرس وبا په لویدیځو ولایتونو کې زیاته خپره شوې. د اوچا د راپور له مخې اوس هم په افغانستان کې د کورونا وبا په دوهمه سپه کې د کورونا مثبتې پیښې لومړۍ سپې پر مهال د تیر 2000 میلادي کال د مای او جون د میاشتو حالت ته نه دي رسیدلي. خو د دې سره سره د اوچا د ادارې د راپور له مخې په روغتونونو کې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ظرفیت کمبود لیدل کیږي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې پکې جګړه دوام لري. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د کورونا وایرس پر ناروغۍ د اخته ناروغانو د علاج لپاره له 1500 څخه زیات بسترونه ځانګړي شوي چې ټول یې لا د دغې ناروغۍ پر ناروغانو نه دي ډک شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل ثبتور وایي چې دغه وزارت د کورونا وایرس دوهمه صفحه په دریو پړاوونو ویشلې چې دغه اټکل له مخې به د دوهمې صفې لومړی پړاو دوه میاشتې دوام وکړي.
یو خدا ده چې و عمل موږ دویمې صفې کې یو او دا د دویمه صفه موږ په دریو مرحلو تقسیم کړی دا چې په اوله مرحله د دویمه صفه کې یو چې دلته به واقعیت زیاتیږي او دا به دوه میاشتې دوام کوي. نو کېدای شي دوه یا درې هفتې نورم دوام وکړي بیا موږ دویمه مرحله ته ورداخل شو.
ښاغلی سمسور ویل چې افغانستان په مقایسوي ډول د کورونا وبا د لومړۍ صفه پر تله د دویمه صفه پر مهال په یو ښه حالت کې قرار لري او د دغې وبا په وړاندې چمتووالی د لومړۍ صفه پر تله ډېر ښه شوی دی.
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د دې لپاره چې د بومي خلکو تاریخ منل شوی وي استرالیا ملي سرو تعدیل ک خبره الفیل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه دا رپورټ را لېږلې ده. د څه باندې 1340 کالو نه وروسته کمپوشو حکومت وای په داسې اقدام سره د استرالیا ملي سرود بدل شو چې د یووالي روحیه منعکسه کړي. د ایډوانس استرالیا فیر لپاره غوښتنې وي چې د بومي خلکو وګد تاریخ منعکس کړي. د برطانیا سره چې د دې پخوانی استعماري قدرت دی خدای د ملکه وژغوري د استرالیا ملي سرود شریکو تر 1940 راته يم کال پر کله چې دغه سندره زید د ایڈوانس استرالیا فیر ونیو. د استرالیا د ایڈوانس فیر له هیله مخه استرالیان ټول ته اجازه راکوي چې خوشحالي وکړي ځکه چې موږ ځوانان او آزاد. لیکن ایڈوانس استرالیا فیر په عمومي توګه مشهور نه دی. دا په 1940 کال کې لیکل شوی و. ډیرو بومي استرالیانو ته دا یو استعماري سندره ده چې د دوی تاریخ هېر کړی دی. دوی شکایت کوي چې په ملي سرود کې د زرګونو کلونو بومي کلتور په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اوس په د سندرې دوهمه کرخه موږ ځوانان او آزادو له دینه دی دې ته واړول شي موږ یو او آزادو. صدر اعظم سکاٹ موریسن وای دا یو وول مګر مهم تعدیل دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پهونی کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو.
د بشري حقوقو ټولنو د بوسنیا د حکومتي چارواکو نه غوښتي دي چې په دغه ملک کې د سلګونو مهاجرینو د ژغورنې لپاره کار وکړي او خپل منځي مشکلات حل کړي. لیسا شلاین د جنیو نه راپور چا کړی دی چې نظرانه یوسف زئی لولي.
د بوسنیا په شمال کې په یو کیمپ کې دا وخت 900 مهاجرین ختی دي. دغه مهاجر په داسې حالات کې ژوند کوي چې د ژوند اساسي ضرورتونه نه لري او د سړی حواله کبل ژوند کول دلته ډیر مشکل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې روینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل چې حکومت پلان لري چې په موقتی توګه باندې دغه کسان یو داسې سیمې ته انتقال کړي چې د ژوند کولو اساسي ضرورتونه پکې وي. خو د مهاجرینو د احتجاج نه وروسته دغه پلان ځنډیدل دي. هغه ویل دغه خلک د اوسېدو لپاره ځای نه لري او په ډېرې سړې هوا کې پراته دي. مونږ په حکومت باندې غږ کوو چې دغه مهاجرینو د ژغورلو لپاره د کار وکړي. هغه وویل چې د بوسنیا حکومت ته د بشري اساسي حقوقو په وړاندې خپل مسولیت پوره کړي. د بشري حقوقو ټولنې یره لري چې دغه کسان به د بوسنیا د خلکو د نفرت، کرکه او د ناروغیو سره مخامخ شي. شمداسان ویل چې دغه مهاجر د منځنی ختیز آسیا او د افریقا نه راغلي دي. هغه ویل چې دغه مهاجر د مختلفو وجوهاتو له کبله د ملک ته راغلي دي. شمداسان ویل اخیری خبره دا ده چې دا ټول انسانان دي، که هغوی په بوسنیا کې اوسېدل غواړي او که د بوسنیا د لارې اروپا ته تلل غواړي. خدا د بوسنیا د حکومت مسولیت دی چې دا هغوی په وړاندې پوره کړي او د بشري اساسي ضرورتونو شیان ورته ورکړي. د بشري حقوقو کارپوهان وایي چې د بوسنیا حکومت په دې لړ کې بیړني اقداماتو ته اړ دی. هغوی وایي چې دغه کسان چې په خپل ملک کې د جنگ جګړو او ناوړه حالاتونو تښتیدلی دي، په کار دی هغوی نور ونه زورول شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت یا ام او آی اس په دوه لوړ رتبه مامورانو باندې بندیز ولګاوه، ځکه د ایف بی آی د پخوانی مامور رابرت لیوینسن په تختولو، توقیف کولو او احتمالا په وژلو کې لاس لره، او دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو نه وګد برامته کېدل دي. رابرت لیوینسن د 2008 کال د سفر په وخت کې د ایران د کیش لټاپونه لادرکه شوی و. د خاغلی لیوینسن عکسونه او د غوښتنې ویډیو چې له نامعلومو باندې کوون کنه د وژغورل شي، کورنۍ ته په جلا جلا توګه په 2010 او 2011 کلونو کې واستول شول. د ایران حکومت هغه وختونو ته چې په پیدا کېدو کې مرسته وکړي چې څو ورته پیښ شو ځواب داو، ته د زیږی په اړه کې هیڅ معلومات نه لري. امریکا اوس د ام او آی اس دوه ماموران محمد بصری او احمد خزائی د هغه څه مسول ګڼي چې سپینه ماڼۍ وایي د ده په تختولو، په توقیف کولو او احتمالا په وژلو کې مستقیم لاس لري. سپینه ماڼۍ په یوه لیکل شوي بیان کې څرګنده کړه دا واضح ده چې د ښاغلي لیوینسن د لادرکه کېدو لپاره نه یوازې د ایران دغه دوه لوړ رتبه ماموران مسؤول وو، بلکې دوی ارادي اقدامات وکړل چې د غلطو معلوماتو د پراخې مبارزې له لارې خپله لاس لرنه پټه کړي. په دغه اعلان سره د امریکا حکومت د ایران د حکومت په خلاف علني اقدام کوي چې دوی مسؤل ګڼي. په داسې حال کې چې تحقیقات دوام لري، امریکا به په بیزرسي نور او ټول داخل کسان تعقیب کړي. د امریکا د خزانه وزارت محمد بصری او احمد خزائی په ګوته کړی دي، د دې معنا دا ده چې دغه دواړه کسان په امریکا کې شتمنی ولري. هغه کنګل شوی ده، هیڅ امریکایي د دغه دواړو کسانو سره ورکړه راکړه نشي کولای، او په هغه بهرنیو مالی موسسو باندې هم چې د دوی سره په مهمو ورکړو راکړو بوخت بندیزونه لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو څرګنده کړه د ایران رژیم د سیاسي فشار په حس د تختولو، د خارجانو او دوه تابعیت لرونکو ادباو د توقیف کولو یو څلوېښت کلن تاریخ لري. د په یو لیکل شوي وینا کې ویلي، منګ د امریکا ادباو او دوه تابعیت لرونکو ادباو ته په خپل کلک خبرداري باندې ټینګار کوي چې ایران ته سفر کول خای د دوی شخصي ژغورنې ته تاوان ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګنده کړه د ښاغلي لیوینسن تختول، توقیف کول او احتمالا وژل د ایران د رژیم بل بدنامه مثال دی چې د انسان ژوند ته په سپک سترګه ګوري. منګ د ایران پر رژیم غږ کوو چې د ښاغلي لیوینسن د سرنوشت بشپړ حساب ورکړي، او منګ به تر هغې پورې آرام ونه کړو تر څو ټول امریکایان چې د ایران لخوا په غلطه توګه بندیان شوي دي بیرته کور ته نه وي راغلي.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو دویم سهارانی خبرونه پای ته ورسیده. د ماخام تر 2 بجو اجازه غواړو. ورځ مو په خیر.